درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتو امنیت شوراوی د داعش لیکو ته د افغانانو جذب د پام وړ دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتو د سرمشي په لسم راپور کې چې پرون خپور شو لیکل شوی، د داعش په عملیاتو کې اکثره له افغانانو کار اخیستل شوی. په دې راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د تمرکز یادونه هم شوې او راغلي وضعیت د سیمې په هیوادونو کې امنیت خراب کړی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان سره د بهرنیو برستو زشت کمښت د هیواد د عام روغتیایي خدماتو سیستم خورا کمزوری کړی دی. د دې سازمان پر اساس د مرستو د کمیدو له کبله په افغانانو کې خوارځواکي او د ناکافي طبي خدمتونو له امله رامنځته کیدونکي ناروغۍ لا پسې زیاتې شوې دي. هیومن رائټس واچ په یوه نوي راپور کې چې نن دوشنبه خپور کړی، دغه راز ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي مخه نیولې، چې دې کار روغتیایي خدمتونو ته د میلیونونو افغانانو د لاسرسي حق له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم اداره اوچا وایي پرتګال په لومړي ځل د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته 200,000 یورو مرسته وکړه. اوچا دا اعلان نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه کې وکړ او وی ویل چې دا له افغانستان سره د پرتګال لومړنۍ بشري مرسته ده. اوچا نه دی ویلي چې دا پیسې به په افغانستان کې په کومه برخه ولګوي، خو تر دې وړاندې یې ویلي و چې د کورنیو بې ځایه شویو، له بهره تازه راغلیو کډوالو او د اقلیمي بدلون له کبله زیانمن شویو افغانانو ته مرسته پکار لري. د طالبانو حکومت په بغلان ولایت کې د ډنډیغوري سیمه په ولسوالي بدله کړه. ډنډیغوري چې څه باندې اویا کلی لري، د بغلان مرکز پلخمري ته څیرمه نسبتاً ګڼ نفوسه سیمه ده. د طالبانو حکومت نن د دې اعلان په ترڅ کې ویلي چې مولوي عبدالصمد جوادی د ډنډیغوري لومړنی ولسوال مارلی دی. په بغلان کې د دې ولسوالۍ له زیاتېدو سره د ولسوالیو شمیر 1500 ته ورسید. په تاجکستان کې د میشتو افغانانو یوازینی شونځی د مالی ستونزو له کبله بند شو. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د راپور له مخې په دې شونځي کې چې په 2001 میلادي کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت او د تاجکستان د حکومت د موافقې پر اساس جوړ شوی و، 250 زده کوونکو زده کړه کوله. د سامانیان په نوم په تاجکستان کې د افغانانو شونځی د جمعې په ورځ بند شو او زده کوونکو ته وویل شول چې د تاجکستان په شونځیو کې زده کړو ته دوام ورکړي. او اسرائیل د غزې په رفح سرحدي ښار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې دوه برمته شوي اسرائیلیان خوشې کړل. د غزې په جنوب کې پر دې ښار د اسرائیل خوا نن دوشنبه وختي د هوایي عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییزو روغتیایي چارواکو د 10 کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د اسرائیل پوځ وویل چې په رفح کې د اسرائیل د دفاعي ځواکونو، د دې هیواد د شینبیت امنیتي خدمتونو او د ځانګړو پولیسو د جزو تام لخوا د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 80 کلن فرناندو سپمون مارمن او 70 کلن لویس هیر آزاد شوي دي. د پوست په وینا دغه دواړه سړي د سخت دریزي حماس ډلې لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډله پیژني، د اکتوبر په 1 د برید په مهال برمته شوي وو. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په روانه خبرونه کې د ملګرو ملتو امنیت شورا وایي د داعش لیکو ته د افغانانو جلب و جذب د پام وړ دی. په دې موضوع د چارو له یوه شنونکي سره خبرې کوو او په علتونو یې خبرې کوو. په پاکستان کې له انتخاباتو وروسته بیلابیل ګوندونه هڅه کوي چې ائتلافونه جوړ کړي او حکومت خپل کړي. په دې موضوع په راپور سربیره له یوه شنونکي سره خبرې کوو. په یو بل راپور کې به واوري چې په غزنی کې ځینې خلک غواړي چې په خپل سړکونه جوړ کړي. له موږ سره اوسئ. د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته دي.
پردی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتو امنیت شورا وایي د داعش لیکو ته د افغانانو جلب و جذب د پام وړ دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتو د سرمنشي په 13 راپور کې چې پرون خپور شو راغلی د داعش په عملیاتو کې اکثره له افغانانو کار اخیستل شوی دی. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوې راپور ښیي چې داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې او لیکو ته د افغانانو جذب د پام وړ دی. نړیوال سولې او امنیت ته د داعش لخوا د ورپېښ ګواښ او له دې ګواښ سره د مبارزې په برخه کې لغړې او هیوادونو د ملګرو ملتونو د ملاتړ هڅې تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي 13 راپور د جنوري په 1 بشپړ شوی او پرون خپور شوی. په دې راپور کې راغلی داعش خراسان ډلې د طالبانو د خفه شویو غړیو او بهرنیو جنګیالیو په جذبولو تمرکز کړی او تر څنګ په تاجکستاني شبکو کې د رابیګرۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. راپور کې یادونه شوې چې داعش خراسان ډله توانېدلې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي په افغانستان کې دننه خپلې ډلې ته جذب کړي او تر څنګ وروستیو کې د انصار الله او جماعت الاحرار څو قمندانان هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش لیکو سره یو ځای شوي دي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې داعش ډلې په خپلو عملیاتو کې د ډلې ته د جذب شویو افغانانو څخه کار اخیستی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ازادي راډیو ته په زلونو ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه ده. هاخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نوي راپور کې که څه هم په افغانستان او عراق کې د داعش او د دې ډلې د خراسان څانګې لخوا د بریدونو کمښت احتمالاً د طالبانو لخوا د تروریزم ضد هڅو او هم د دې ډلې د مشر لخوا په ستراتیژۍ کې د بدلون زیږنده بلل شوی، خو دا هم وایي چې داعش خراسان ډله نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، بلکې سیمه نړۍ هم له خطر سره مخ کړې ده. د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو تمرکز د سیمې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل هم بلل شوی، خو د طالبانو حکومت وړاندې ادعا کړې چې افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله نشته. مګر د امنیت شورا په نوي راپور کې د دې شورا د یو شمېر غړو ارزونه ښیي چې افغانستان او افریقا د داعش ډلې د نوي مشر د رهبرۍ مرکز د تغییر لپاره مناسب ځایونه بلل شوي، چې ظاهرا په دې برخه کې پرمختګ هم شوی. په راپور کې د داعش خراسان څانګې مشر ثناء الله غفاري یادونه هم شوی چې ژوندی دی او احتمالاً په کونړ کې میشته. د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان، منځني ختیځ او افریقا کې پراخ وسلو ته د داعش د لاسرسي په اړه هم اندېښنه ښودل شوې او د یو شمېر هیوادونو له قوله لیکل شوي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له زیرمو وسلې انتقالېږي. راپور کې د دې یادونه هم شوې چې د داعش خراسان ډلې د تحریک طالبان پاکستان څخه دا ډول وسلې ترلاسه کړي یا هم د ترلاسه کولو هڅه کړې ده، خو د طالبانو حکومت بیا وړاندې له افغانستان د وسلو قاچاق رد کړی دی. ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 14 راپور کې هم ویل شوي چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړې او تر خوای د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمېر له 4000 تر 6000 کسانو پورې اټکل شوی دی.
په راپور کې مې واوریدل چې د امنیت شورا ویلي دي چې داعش د افغانانو د جلب او جذب هڅې زیاتې کړې دي. په دې موضوع مې د ژورنالیست او سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزي سره خبرې کړې او لومړی مې ورڅخه پوښتلې چې د دوی په نظر داعش په دې کار کې څومره بریالی دی.
یو نیم دوه کلونو کې داعش په افغانستان کې په ځینو ځایونو کې په ډیرو اسانو اهدافو او کله کله حتی د طالبانو د یووالي په قتل کامیاب شول، خو په مجموع کې داعش د توقع برخلاف ډیرو دا فکر کولو چې طالبانو حکومت پر اتاق سره بدلته نظام مرکزی نه وي او یو ضعیف نظام به وي، سکیورټي مشکلات به وي او حکومت به یا د طالبانو حکومت به د مقاومت د لوري او د داعش د لوري چیلنجونه لري، خو هغه ثابت نشولو او طالبانو خرابو قوت او خرابو یو پلانینګ او یو انګیزې د مخې داعش تقریبا د افغانستان نه محو کړی ده. او دا وخت نړیواله ټولنه هم چې د طالبانو دغه فعالیتونو ته د داعش په خلاف ګوري او دا داعش خلاف پرته د دې نه چې نړیواله ټولنه کوم امتیاز واخلي طالبان یا د کومه معامله وکړي بلا تفاوت او بلا تفریق د دوی خلاف عملیات کوي، چې دغه یو ډول ورورو د نړیواله ټولنه او د طالبانو په هغه د امنیت او سکیورټي او ټوریزم چې کوم اهداف دي هغه یو بل سره نږدې کوي، نړیوال امنیت یو جال ده.
لیکن یوسف زیسب هغه اندیشنه لا هم نړیوال لري چې فکر وی دی امنیت شورا په ورستی راپور کې یادونه شوې و چې القاعده په افغانستان کې اډې جوړې کړې دي، د ټریننګ یا روزنې مرکزونه جوړ کړې دي، یعنی هغه تشویش چې تاسو اشاره کوي هغه په خپل حال لا پاتې دی.
از ما په خیال ظاهرا چې که عربیان یا د القاعده غلي خودوم په افغانستان کې نشته، دا عرب داسې خلک دي چې هر چېرته څرګند شي په افغانستان خلک یې پیژني د القاعده غړي اکثرا یا عربان دي یا د نورو هیوادونو چې افغاني تابعنه دي هغوی پېژندل کېږي. البته د ملګرو ملتونو دا راپورونه ډېر وخت د یو فشار دپاره هم استعمالېږي تر څو په طالبانو باندې مشل ځل فشار واچوي، خو دا وخت عملا القاعده په ټوله نړۍ کې یو ډول خپل فعالیتونه هغه جام کړي دي یا پاس کړي دي، کوم خاص فعالیتونه نه لري. او په افغانستان کې تر اوسه پورې سره دیش ظواهری په کابل کې وجل شو، خو دغه وروسته داسې جدي خطر هیڅ چاته هیڅ هیواد نه ده رامنځته شوی چې هغوی دور باندې تشویش کړی وي.
دا چې د داعش حملې په افغانستان کې په نسبي ډول کمې شوې دي او د امنیت شورا په راپور کې هم ډېر پزغرده نه دی ویل شوي چې د طالبانو د ستراتیژي نتیجه ده او که د هلو ځلو نتیجه ده، فکر نه کوي چې داعش هم یو څه مخه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته اړولې ده؟ مثلا په ایران کې په کرمان کې ډېر خونړۍ حمله وکړه، پاکستان هم د څو حملو ادعا کړې ده چې هلته داعش کړي دي.
نو طبعا زما خیال دا ده چې په دغه سیمه کې د جهادي ګروپونو لپاره په افغانستان، پاکستان او د ایران په سرحدي سیمو کې یا د یو بل هیواد دننه د دغه ګروپونو لپاره د کار کولو موقع وي، خو خپل په افغانستان کې ورو ورو داعش ضعیفیږي او دغه زوب نه خیم دا ده چې دوی د افغانستان د طالبانو چې کوم ډېر په سختۍ د دوی سره عمل کوي دغه په نتیجه کې له افغانستانه وځي نورو هیوادونو ته مخه کوي، او په ځای د دې چې افغانستان کې برید وکړي په نورو ګاونډي هیوادونو کې په همسایه هیوادونو کې اسانه یا مشکل اهداف ترلاسه کوي. خو داعش وجود لري، خو هغه داعش چې د جمهوریت په وخت کې وو چې سیمې په کنټرول کې لرلې، خپل واک لرلو او پرای او رهبری معلومه وه، هغوی ټول له منځه تللي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په پاکستان کې د پنځشنبه د ورځې انتخاباتو وروسته چې په نتیجه کې هیڅ ګوند ساده اکثریت ترلاسه نه کړی شو، اوس بیلابیل ګوندونه له یو بل سره د ائتلافونو د جوړولو هلې ځلې کوي. په دغه هیواد کې د مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز ګوند همداراز مهاجر قومي مومنت غواړي چې ائتلاف رامنځته کړي. له بلې خوا د عمران خان غړي په پارلمان کې چې ویل کېږي اکثریت ترلاسه کړی دی هم هڅه کوي چې حکومت جوړ کړي. د دې موضوع په اړه مې په پاکستان کې له خبریال او ژورنالیست شمیم شاهد سره مرکه کړې ده او له هغوی مې پوښتلې ده چې دوی څه فکر کوي. د پاکستان د پنځشنبه د ورځې د انتخاباتو پایلې اعلان شوې، خو هیڅ ګوند ساده اکثریت چې په نتیجه کې حکومت جوړ کړی شي نه دی ترلاسه کړی. اوس بیلابیل ګوندونه د ائتلافونو د جوړولو هڅې کوي. دا چې دا هڅې تر کومه ځایه رسیدلي او کوم ګوندونه په خپل منځ کې په خبرو بوختي، پاکستان ته زو له هغه ځایه ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی شمیم شاهد را سره دی. شاهد صاحب، کوم ګوندونه په پارلمان کې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره په پلمنسکی د ائتلاف یا اتحاد د جوړولو لپاره په خبرو بوختي؟
زه هجو ګورم تر اوسه پورې چې کوم نتیجه راغلي پاره کې د آزاد ممبران چې دا غي زیات تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی، دا غي اکثریت ته په قومي اسمبلی کې په
خو دومره اکثریت خو نه دی چې حکومت جوړ کړی شي.
خو هغه اکثریت دومره نه دی چې غي یوازې حکومت جوړ کړي. نو په دې کې غالب امکان دا دی چې پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز پارټي به یو مخلوط حکومت راځي، خو دوی سره به ایم کیو ایم هم شاملي چې کوم متحده قومي مومنت دوی سره جمعیت العلماء اسلام چې کوم مولانا پل رحمان دی هغه هم شاملي، او د دواړو ګوندونو د پاکستان مسلم لیگ او د پاکستان پیپلز پارټي دا حالي ځلی دي چې دا آزاد غړي هم ځان سره شامل کړي.
د سویل کیږي چې د مسلم لیگ او پیپلز ګوند په دې اختلاف ته چې وزیر اعظم یا صدر اعظم دې کوم خواوي هم داسې ده.
ازر خبر دې هم دایي دغه هم داسي چې په دې کې بعد د وزیر اعظم د چای وزیر اعظم د چای خود د مسلم لیگ اکثریت ته نو کېږي چې وزیر اعظم غیل ورشي او بیا ورپسې په دویم نمبر و پیپلز پارټي دا کېږي چې د خپل کې په چوکو کې په دې کې یو بل سره جوړ شي.
شاهد صاحب چې د عمران خان پلویان څومره هیل لري چې دوی به په خپل حکومت جوړ کړي شي، یعنی دا احتمال شته چې واړه ګوندونه ورسره یو ځای شي؟
زمان دا دار چې د عمران خان د ګوند قومي اسمبلی کې نه په مخلوط کې راضي او نه په مخلوط حکومت کې راضي او نه هغه چا سره مخلوط حکومت ته تیار دي.
ژورنالیست او د سیاسي چارو شننکه شمیم شاهد په بلوچستان ایالت کې څلورو ګوندونو د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې د درغلي تور لګولای او د نتیجو د بدلون لپاره ګډ لاریون پیل کړی دی. د راپور لمخې په دغه لاریون کې زرګونو کسانو برخه اخیستې ده. لاریون په داسې حال کې ده چې د پاکستان د دوسترو سیاسي ګوندونو په دې اړه خبرې اترې روانې دي چې څوک د راتلونکي حکومت مشري کولای شي.
د پاکستان په جنوب لویدیز بلوچستان ایالت کې زرګونو خلکو د وروستیو پارلماني انتخاباتو د نتیجو چې تر اوسه نهایي شوی نه دی پر ضد د سړکونو په بندولو سره مظاهره وکړه. لاریونونه په داسې حال کې دي چې د پاکستان دوسترو سیاسي ګوندونو په دې اړه خبرې اترې روانې کړې چې څوک د راتلونکي حکومت مشري کولای شي. یو شمیر ګوندونو د فبروري د اتمې نیټې د انتخاباتو نتیجې رد کړې او ډیرو یې د درغلیو تور پورې کړی دی. آزادو کاندیدانو چې ډیری د پاکستان د مخکنی صدر اعظم عمران خان د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تړلی دي په انتخاباتو کې تر ټولو ډیر څوکۍ ګټلې دي. په دې سره د پاوز ملاتړ لرونکي پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند چانس ته ضربه رسیدلې چې غوښتل په اکثریت سره د انتخابات وګټي. د یادولو وړ ده چې خپلواک کاندیدان نشي کولای حکومت جوړ کړي. په داسې حال کې چې پاکستان له څو اونیو راهیسې له ناڅرګند وضعیت سره مخامخ دی او په همدې حال کې سیال ګوندونه د ائتلاف رامنځته کولو پر سر خبرې کوي. د پی ټی آی مشرانو ادعا کړې چې که په رایو کې درغلي نه وای شوی دوی به تر دې هم زیاتې څوکۍ ګټلې وي. نوی پارلمان به د پاکستان راتلونکی صدر اعظم ټاکي. د فبروري په 12مه د عمران خان زرګونه پلویان په بلوچستان ایالت کې سړکونو ته راووتل چیرته چې د حکومت یو ویاند جان اسکزي له مظاهره کوونکو وغوښتل چې د ماتې په منلو سره د لویو لارو لري شي. عمران خان ونشو کړی چې په انتخاباتو کې برخه واخلي ځکه په جنایي قضیو کې محکوم شوی دی. خدای وایي چې دا قضیه سیاسي انګیزه لري. خو له دې سره تړاو لرونکو نوماندانو د ولسي جرګې له 216 شپږ څوکیو 101 څوکۍ ترلاسه کړې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند چې مشري په خوانی صدر اعظم نواز شریف کوي 15 څوکۍ تر لاسه کړې دي. شریف اوس مهال متحدینو سره د ائتلافي حکومت جوړولو په اړه خبرې کوي. د بلاول بوټو زرداری په مشري د پاکستان پیپلز پارټي د 450 څوکۍ په تر لاسه کولو سره دریم ځای خپل کړی دی. په 2022 کال کې د عمران خان د ګوښه کولو کمپاین د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند رهبری کړی وو. د فبروري په 12مه ناوخته په یو بیان کې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ویل چې دوی ژمن دي چې د ملت ګټې او هوساینې ته له هر څه پورته او پاکستان له سیاسي بې ثباتۍ څخه لرې کول او انعطاف له لارې د سوکالۍ پر لور بوزي. خو د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند دواړو چارواکو ویلي په دې اړه خبرې په ټاپه ولاړې دي چې کوم مشر به لوړه دنده ترسره کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 21 او 25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې دغه هیواد له وګړو غوښتي چې د امنیتي ګواښونو له امله له دغه هیواد ووځي او افغانستان ته د سفر په مهال د امنیتي تدابیر په پام کې نیسي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې په خبره کړې اعلامیه کې دا هم ویلي چې په کابل کې دغه هیواد سفارت او په مزار شریف کې د کنسولګری دفتر د دغو خطرونو له امله تړل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت لخپل او ادب او غوښتي چې د امنیتي ګواښونو لامل افغانستان څخه ووزي. دغه وزارت په خپل ویب پاڼه کې نن دی وی اعلامیه په خبرولو سره په افغانستان کې میشتو آلمانی ادب او تویل چې دغه خبرداري جدي ونیسي او د سیمایزو ترانسپورت او افغان هوایی شرکتونو لاله د سفرونو نه کوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړي په کابل کې دغه هیواد سفارت او په مزار شریف کې د استازولۍ دفتر هم د دغه ګواښونو لامل تړل شوی دی. جرمنی په افغانستان کې لخپل او ادب او غوښتي چې په امازایونو غونډو او مظاهرو کې لګډون څخه هم ډډه وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې لمخي له بشري حقوقو څخه د سرغړونو وژنو د افغانانو او بهرنیو ادب او د غلا او تختولو او پر پخوانیو پوځیانو د طالبانو د بریدونو راپورونه شته چې د په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو ښکارندوی کوي. جرمني د غشان د افغانستان د اقلیم او په دغه هیواد کې د ویروسي ناروغیو د شتون په اړه هم اندېښنه خو دریده. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیه پاړه د ازادي رادیو پښتني ته جواب ونوایو. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې له 2020 کال راهیسې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شوی دی. د طالبانو له دې ادا سره سره د کابل په ګډون د افغانستان بیلابیلې سیمې د طالبانو په څ باندې دوه کلنې واکمنۍ کې د ځینو شخړو ترڅنګ د خونړیو چاودنو او ځانمرګو بریدونو شاهدان وي. هم مهاله د کابل یو شمیر یان وای د دا ډول اعلامیو خپرېدل په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه د دوی د اندېښنو لامل کیږي. یو تن چې نه غوښتل نو می پر راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل
دا د دې لامل کیږي چې خلکو او ځوانانو ترمنځ تر ډېره ویره زیاته شي. موږ شو کولای په دا ډز یو کار وکړو د خلکو ویره زیاتی.
د کابل یو بل اوسیدونکی حشمت بیا ادا کوي چې بهرنی هیوادونه یوازې د خپلو ادباو په فکر کې دي او دوی ته د افغانانو ژوند مهم نه دی. هغه وایي
روز به روز وضعیت
امنیت اقتصاد لار خو وضعیت ورس پورس خرابی کی خو دوی د طالبانو پر وړاندې بنسټیز اقدام نه کوي. دوی ته یوازې د خپل هیواد ګټه او د خپل هیوادوالو ژوند مهم دی. هچ افغانستان کې خلک په سو وضعیت کې دي دوی ته مهمه نه ده.
اهمیت نه داره.
دا په داسې حال کې د چتر دې مخکي بریتانیا، چین او امریکا هم د خراب امنیتي وضعیت لامل افغانستان ته د خپل ادب او پر سفر بندیز لګولې وو. د اسلامي دولت ډلې یادا ایش خراسان ولایت د څنګ د ځپلو په اړه هم د طالب چارواکو لیدا او سره سره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یک شنبه پورز په خپل نوی راپور کې ویلي چې د دغه ډلې په لیکو کې د افغانانو جذب د پام وړ دی.
په ورستۍ میاشتو کې له پاکستان سره د افغانستان د ترانزیت مسأله له جنجالونو سره مخامخ ته. افغان سوداګر وایي چې په ځلونو لارې بندې شوې دي او ترانزیتي مالونه په پاکستان کې ځنډول شوې دي. یو شمیر افغان سوداګر په دې منځ کې وایي چې د چابهار بندر د دوی د سوداګرۍ لپاره تر ټولو ښه بدیل کېدای شي. په عین وخت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان علي کوزی هم وایي چابهار بندر د افغان سوداګرو ستونزې تر یوه بریده هوارولی شي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان حکومت په پرله پسې ډول د افغان سوداګرو په مخه خپلې ترانزیټي دروازې وتړلې. یو شمیر افغان سوداګر وایي د چابهار بندر له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه د پاکستان د بندرونو ښه بدیل دی. د پاکستان حکومت په وروستي ځل د روان کال د جنوري له 12 د یاد میاشتې تر درويشتمې د تورخم دروازې په ګډون ټول بندرونه د افغان باروډونکو چلوونکو په مخه چې ویزې او پاسپورت ونه لري وتړل. زینی سوداګر وای پاکستان سره د دروازو د تړل کېدو او دغه شان کراچۍ کې د دوی پر وارداتي مالونو د بندیز له عمله دوی ته ملیونونه افغاني تاوان ور اوخته او د یوې بدلی لارې په توګه د چابهار بندر خټاکنه ده. افغان سوداګر نواب امیرزی ازادي رادیو ته ویل
کوم مشکلات په کراچۍ کې زموږ د لپاره یا کوم خندونه د افغاني سوداګرو د لپاره رامنځته کیږي دغه په پرتلا څو چنده چې بهر خدای یو څه قیمتونه بلور وي لیکن دا په مرور د زمان سره کیږي او دا زموږ د لپاره د نړیوالو بوتا د تلو ډیره خاله را ده او بدیل هم کېدای شي.
دغه شان بل افغان سوداګر حجی عبدالحد وای تر دې چې افغان سوداګر صادرات او واردات نشي کولای خده چې د چابهار لارې سوداګري وغوړیږي.
په پاکستان لارې خو زموږ پر مخ باندې د صادراتو د وارداتو پر مخ باندې مشکلات ډېر زیات دي او د وارداتو پر مخ باندې خو بالکل تقریبا 70% یا 80% یې بند کړی دي. نو په همدې دغه باندې موږ د وسته شبهار او یا د بندر عباس د اسلام کلا د لارې خپل صادراتو ته مو ادامه ورکړه.
په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي وایي ک څه هم چا بهر بندر د نورو لارو بدیل نشي کېدلې، خو له یاد لارې په نړیواله سوداګرۍ سره شونې ده چې د افغان سوداګرو ستونزې تر یو بریده هواري شي. هغه ازادي رادیو ته ویل
چابهار بندر په دې اوسنۍ شرایطو کې زموږ لپاره ډېر مهم بندر دی، ځکه چې هم مشکلات پیدا شوي دي د پاکستان سره د کراچۍ او هلته مو مالونه بند دي. نور خلک هغه مالونه چې په نیګیټیو لیست کې دي او اکثره د افغانستان ضرورت دی هغه نه راوړي.
خو نوموړی دا هم وایي چې د ایران له لارې د ځینو نړیوالو محدودیتونو له امله دوی نشي کولای په اسانه سوداګري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د روان کال لړم میاشت کې ایران ته سفر وکړ چې له یاد سفر وروسته د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست نورالدین عزیزی رسنیو ته ویلي وو د ایران حکومت دوی سره د چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ برخه کې د اسانتیا د رامنځته کولو هوکړه کړې چې تر اوسه بیا په دې اړه د پرمختګونو څه نه دی ویل شوي. د پاکستان حکومت د روانې فبروري میاشتې تر وروستیو د افغان بار وړونکو موټر چلوونکو ته وخت ورکړی چې باید پاسپورتونه او ویزې ولري، کنه نو د دوی پټکو پر وړاندې به دروازې وتړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې یو همغږي کوونکی ضیاءالحق سرحدي مخکې پاکستانی رسنیو ته ویلي وو دوی وړاندیز کړی چې دغو موټر چلوونکو ته د ویزو پر ځای ځانګړی اجازه لیک ورکړل شي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
په غزنی ولایت کې د ډیرو سیمو خلک په خپلو کلیو کې سړکونه او لارې په خپلو شخصي امکاناتو او لګښتونو رغوي. دوی وایي د طالبانو حکومت یا خو مرسته نه ده ورسره کړې او که یې کړې هم ده د نشت برابر ده. د دوی په وینا داسې سړکونه هم شته چې طالبانو د جګړو په وخت تخریب کړي وو. نور حال په دې راپور کې
د غزنی اندړو ولسوالۍ د جوی 4 جوی 5 سردی او ملاګولان بابا کلیو ترمنز په څلور لار کې یو شمېر کسان سره راټول شوي. دلته یو شمېر تراکتوران او رولر د خامه سړک په هوارولو، خاوري راوړلو، اوبو شیندلو او هوارولو بوختي. دا یو پراخه سیمه ده چې یوازې د سردی کلی 25 جماعت نه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي. د سیمه خلک وایي دلته خامه سړکونه چې په خوا جوړ شوی وو اوس بیرته مات شوی او خراب شوی دی. نو اوس یې په خپل شخصي لګښت بیرته هوارولو او جغل کولو ته ملا تړلې ده. شاوخوا 50 کلن حاجی محمد کریم د ملاګولان بابا کلی اوسیدونکی دی. دی وایي غواړي چې د سردی له مکتبه تر جوی 5 او بیا له جوی 4 نیولې تر سلیمانزی کلی پورې دا 80 کیلومتره لار جوړه کړي.
داخله راغلي د تدا کومک کړي د خپل کومک سره د تدا د درانه وستې د سړکونو جوړه دا اند کې به سیمه کې د سړکونو سم جوړ شي. موږ په حاله د جغل ته چول جغل کریم د مقدسي
شپېته کلن علیزی بیا د جوی 4 کلی اوسیدونکی دی. دی وایي لاره ډیره خرابه وه، نو اړ سول چې د جوړولو لپاره یې مټې راونغاړي. علیزی زیاتوي د طالبانو حکومت هم ورسره یو اندازه مرسته کړې، خو زیاته برخه یې د سیمې خلکو له خپلو جیبونو ورکړې ده.
دلته خو موږ دغه سړک جوړو
خپل شخصي لګښت
جوړو، هغه له موږ سره دا مسافر هم کاري کړی ده، دلته د خلکو هم کار سره کړی ده. حکومت هم یو څه برخه کې اخیستې کم نو ډېر لګښت دي، دوبۍ مسافر هم سره کړی ده.
د سیمې خلک وایي د اړتیا له مخې دغه کار ته ملا وتړله. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په غزنی کې د طالبانو حکومت ته سیمه ییزو چارواکو نظر واخلو، خو دا راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت مقر او ناوې ولسوالیو ترمنځ د مرکز اړوند د حاجي کلی سړک د اجرستان خونی کوتل سیمه سړک او د دې ترڅنګ په داورستیو کې په غزنی ولایت کې د ډیرای سیمو خلک په خپل سیمو کې سړکونه او لارې په خپل شخصي امکانات او لګښتونو رغوي. د وای د طالبانو حکومت یا خور سره مرسته نه ده کړې او یا کوي کړي هم ده د نشت برابر ده چې په دې کې داسې سړکونه هم شته چې طالبانو د جګړو پر وخت تخریب کړي وو.
د روان خبرونه په دوام کې د 25 دقیقو بحث لرو، خو اوس چې 9:30 دي ستاسو پام راړو د دې سات لنډو خبرونو ته. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي له افغانستان سره د بهرنیو مرستو زشت کمښت د دې هیواد د عامو روغتیایي خدماتو سیستم خورا اغیزمن کړی دی. د دې سازمان پر اساس د مرستو د کمیدو له کبله په افغانانو کې خوارځواکي او د ناکافي طبي خدمتونو له امله رامنځته کیدونکي ناروغۍ لا ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره اوچاوای پرتګال په لومړي ځل د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته 200,000 یورو مرسته وکړه. اوچا دا اعلان نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه کې وکړ او ویل چې دا له افغانستان سره د پرتګال لومړنۍ بشري مرسته ده. د طالبانو حکومت په بغلان ولایت کې د ډنډي غوري سیمه په ولسوالۍ بدل کړه. د طالبانو حکومت نن د دې اعلان په ترڅ کې ویلي چې مولوي عبدالصمد جوادی د ډنډي غوري لومړنۍ ولسوال ګمارلای دی. په سمنګان ولایت کې د پښواک خبري اژانس خبريال سیف الله کریمی بیرته خوشی شو. د افغانستان د خبريالانو مرکز پرون ویلی و چې کریمی د سمنګان د اطلاعات او فرهنګ د ریاست په غوښتنه سهار مهال د سمنګان د والی دفتر ته له احضاری دو وروسته نیول شوی دی، خو نن نوموړی بیرته خوشی شو. په تاجکستان کې د میشتو افغانانو یوازینی شونځی د مالی ستونزو له کبله بند شوی دی. سریلانکا د افغانستان په وړاندې د شلووره سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه. د سریلانکا له اعلان وروسته افغانستان هم د سریلانکا په وړاندې خپل د شلووره مسابقو لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. او اسرائیل د غزې په رفح سرحدي ښار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 2 برمته شبي اسرائیلیان خوشی کړل.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
د آزادۍ رادیو د بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره د طالبانو د سرپرست حکومت پر رسمیت پیژندنې پر موضوع خبرې کوو. درې ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه نیم کال پورې کې خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو د طالبانو د سرپرست حکومت ته تر ډېرې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حق ته چې د واکمنۍ په موده کې تر ډېرې تر پښو لاندې شوی دی درناوي موضوع رامخې ته کړی او ترې غوښتي دي چې د دوی د اساسي حقونو باید درناوی وکړي. نړیوالې ټولنې د دې ترڅنګ پر ځینو نورو مواردو هم ټینګار کړی، خو د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو ویلي چې دوی د نړیوالو لخوا د پرسمیت پیژندلو ټول شرطونه او معیارونه پوره کړي او حکومت باید پرسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر تیر اونۍ په جلال آباد کې په یوه ولسی غونډه کې یو ځل بیا پر خپلې دې غوښتنې ټینګار وکړ، خو د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو چارواکو ځینې وختونه د دې یادونه هم کړې چې نړیوالې په رسمیت پیژني هم ښه او که نه پیژني هم دوی پروا نه لري. ورته خبره د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د تیرې پنجشنبې په ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته وکړه او له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره باید متحدو ایالاتونو ته 10 کاله وخت ورکړل شي.
که پر رسمیت میپیژنی یو ښه، که نه میپیژنی الحمدلله، امن متر حاصله کو، ازادي م حاصله کړه.
خغلی حقانی دا خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت 16 فیری کرن ډکر تیر ورځ وویل چې متحده ایالات د افغانانو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو په برخه کې تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش یا سیګار دفتر لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې متحدو ایالتونو د اګست له 15 راهیسې، لکله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، البته د 2018 کال راهیسې، له دې هیواد سره څه باندې 2,350,000,000 بشري مرسته کړې ده. په ټوله کې سیګار له افغانستان سره د ملګرو ملتونو لخوا د بشري مرستو اندازه څه باندې 2,900,000,000 ښودلې ده. پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت ته چې د افغانستان کورنۍ او نړیوالې چارې باید په سمه توګه سمبال کړي، له نړیوال حقوقي پلوه دا مسله چې نړیوالې په رسمیت وپیژني څومره مهمه ده؟ د سیاسي چارو شنونکی او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی دا ډیره مهمه بولي.
په ټوله کې د بین المللي حقوقو او بین المللي اړیکو د علم سره سم دولتونه د د پرڅنګ چې په داخلي چارو کې د حقوقو او مکلفیتونو مسؤل دي، په نړیوالو مناسباتو کې هم ورته حقوق او مکلفیتونه لري. دا حقوق او مکلفیتونه هغه وخت رابرسیره کیدلی سي چې دولتونه د نورو هیوادو او نړیوالو سازمانونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي. د نه رسمیت پیژندلو په پایله کې په حقوقي لحاظ د دولت حقوقي شخصیت تر پوښتنې لاندې راځي او یو ناقص دولت ګڼل کیږي. بناً پر رسمیت پیژندنه د دولت د بقا، د دولت د استمرار، د دولت د پرمختګ لپاره اساسي شرط ګڼل کیږي.
په عین حال کې د چارو یو شمېر نور شنن کې په دې باور دي چې طالبانو تر اوسه له هغو فرصتونو چې نړیوالو ورکړي سمه ګټه نه ده اخیستې او که دوی اهمیت درک نه کړي ښایي د فرصتونه له لاسه ووزي. نن په دې 25 دقیقې بحث کې دا مسله له خپل میلمنو سره څېړو. د سیاسي چارو شننونکي او د جرمني په برلین کې د آی سی ډی پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اتمر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو که په سر کې راته ووایئ چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل تاسو څومره مهم ګڼئ؟
مننه نوري صاحب. مخکې جناب ستانکزی صاحب ډېر ښه تفصیل سره دغه خبره بیان کړه. زه په دې عقیده یم چې دلته یو سوی تفاهم د طالبانو د برداشت او د نړیوالو د برداشت ترمنځ موجود دی. طالبان داسې فکر کوي چې موږ خو سیاسي او نظامی واک په افغانستان کې ترلاسه کړ، دې ته ضرورت هم نه لرو چې څوک موږ پیژني که نه پیژني. موږ امن راوستی. اول خو دا خبره چې امن ټول شی نه دی، چې سړی ټول یو هیواد یو حکومت صرف د امن په راوستلو سره هغه خپل مشروعیت هم دننه پیدا کړي او هم نړیوال کې چې نړیوال هغه سره په تعامل کې شي هغه په رسمیت وپیژني. بله دا خبره چې که دغه فکر ټولو سره داسې وي چې موږ د چا په فکر کې نه یو که هغوی موږ په رسمیت پیژني که نه پیژني، دا له داسې یو معنا لري چې حکومت نو هېڅ د حکومتداري په هغه اچارو کې دومره فکر نه کوي. صرف دوی حکومت د خپل د قدرت د بقا یو وسیله بولي، چې نه دا چې دوی خلکو سره د خلکو دپاره څه خدمات وړاندې کړي نړیوال ته چې دوی مکلفیتونه څه شی دي.
بله
نو په دې فکر دي. ما چې هر څوک چې خلاص فهمي دا دی چې نړیوال دوی نه داسې غوښتنه لري چې باید ډېر عادي نورمونه لکه د بشر، د حقوق، د ښځو، د تعلیم مسله، د ترهګري مسله، د مخدره موادو مسله، دغه مسایل دوی په پام کې ونیسي او خلکو ته، خپل خلکو ته دوی خدمات راکړي تر څو منحص یو مشروع دولت دوی وپیژندل شي، یو دولت چې هغه په قانون باندې ولاړ وي. او که داسې نو دومره بې فکره یا دومره بې اهمیته دوی دغه خبرې ته کتنه کوي، زه فکر کوم دا به هم ډېر ښه موقف نه وي.
تاسو په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړله، د نړیوالو لپاره دا ډېره مهمه ده چې باید دغه حکومت چې اوس طالبان پر راست کې دي په رسمیت وپیژندل شي، او که د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده چې په طالبان پرې واکمن دي اوس دولت یا حکومت نړیوال پر رسمیت وپیژني، د کوم اړخ لپاره دا ډېره مهمه ده؟ البته د افغانستان دغه جغرافیه، سیاسي جغرافیه چې دلته خلک پکې اوسي، دلته داخلي موضوعات، خارجي موضوعات. ما مخکې په مقدمه کې د لنډه یادونه وکړل ولرل چې په نړیوال ډګر کې هم افغانستان ځینې مکلفیتونه لري، ځینې حقونه لري چې هغه باید ترلاسه کړي، خو اوس متاسفانه استازي نه لري په ډیرو مهمو سازمانونو کې د افغانستان څوکۍ خالی دي.
یقینا دا خبره چې نړیوال خو ګورې خپل افغانان هم نړیوال منتظر پاتې دي تر دې اوسه پورې. اول کله چې طالبان وخت ورسېدل افغانانو داسې فکر کاوه چې دا خو ښه شو، ځکه چې دغه د قدرت جزایر ختم شو، دغه جګړه په افغانستان کې ختم شو، ناامني ختم شو، نو دلته بعد اوس داسې یو ملي حکومت راشي چې هغه د ټولو افغانانو د خوښې یو حکومت وي، داسې یو نظام وي چې هغه په هغه کې قانون پلي وي، چې په هغه کې فساد نه وي، چې په هغه کې توکم پرستي نه وي، چې په هغه کې په خلکو باندې ظلم نه وي، د خلکو د پاره کار او د خلکو د پاره روزګار، په ښځو باندې تعزیرات نه وي، د ښځو تعلیم د بند نه وي. د دوی توقع دغه خبره وه، او دغسې شي سره هم افغانانو مشکل نه درلود، هم نړیوال مشکل نه درلود. یعنی زه په دې باور یم که دغه توقع د خلکو پوره شي، طالبان سره اوسني نظام سره خلک هیڅ مشکل نه لري، او که دا پوره نشي طالبان په دې فکر کې شي چې موږ امریکا ته شکست ورکړی، ناتو ته شکست ورکړی، افغانستان هم فتح کړی، افغانستان زموږ غنیمت دی، هر څه چې موږ کوو دا زموږ خوښه ده، هیڅوک په دې کې حق نه لري. دغه ژبه نه نړیوال بیا منی، نه خپل افغانان بیا منی. نو د دې دپاره بیا وخت مخ په ختمېدو دی. یعنی زه داسې نه وایم چې تر اخره به پورې هم خپل افغانان دوی ته ګوري، هم به نړیوال دوی ته ګوري. دا وخت په ختمېدو دی، نو د دې وخت نه باید دوی استفاده وکړي.
اتمر صاحب کوربدان د سیاسي او امنیتي چارو کارپو د کورونو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی زموږ سره د ټلیفون لاري وصل شوی. جلیلی صاحب، خبرونه ته خره غلاست، زنه پویګم چې بحث مو تر څه حد پورې واورید. نن د طالبانو د سرپرست حکومت پر رسمیت پیژندنې پر موضوع مخ خبرې کوو، لدی اړخه چې یو شمیر چارواکي، طالب چارواکي په کراتو کراتو پر دې خبره ټینګار کړي چې ټول شرایط پوره کړي، معیارونه پوره کړي او حکومت باید په رسمیت پیژندل شي. خو ځینې وختونه یو شمیر طالب چارواکي بیا وایي چې موږ پروا نه ساتو، کنړیوالو په رسمیت پیژني یا مون نه پیژني هم هیڅ مسله نشته. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی حق خاني دغه څرګندونې تیر ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته کړې وې. تاسو څه فکر کوئ؟ د اتمر صاحب څرګندونې مو واورېدې، که وانورې دې وایي چې دا ډېره مهمه ده چې باید د نړیوال حقوقي اړخ دولتونو په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو سرپرست حکومت پر افغانستان واکمن دی او د نړیوالو په رسمیت پېژندنې ته اړتیا لري. څه وایي تاسو پکې؟
لومړی اجازه راکړئ تاسو ته سنسد له لارې ټول تاسو ته دلګۍ ته او قدرمن مېلمه ته اتمر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. همدا راخم ټول هېوادوالو ته چې زموږ تاسو اورېدونکي دي، بعده مرګه ما زه همدغه یو تقریبا یو دوه دقیقې مخکې تاسو ته مې اړیکې ټینګې شوې. د قدرمن اتمر صاحب خبرې مې نه دي اورېدلې، فقط په اخرنۍ په درې جملو کې. لیکن چې پوښتنه وه ما ته راځي کړه د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت سرپرست چې کوم خبرې کړي دي په رسمیت پېژندنې او نه عدم د رسمیت پېژندنې. زه ما هم چې کله دا خبر واورېدو، دا خبرې مې واورېدې، زه ورته یقینا په خپله په چوټ کې لاړم چې کله چې د حکومت او د حکومتداري ادعا کېږي د یو خودیو چا د خوند د یو سیاسي جغرافیه لاړه، نو هلته یقینا چې حقوقي بین المللي حقوق په معیارونو باندې هېوادونه خپل د یو بل سره په رسمیت وپېژني، تر څو چې په دې باندې وتوانېږي چې ډیپلوماتیکو چارو کې، په ټولو سیاسي چارو کې، په ټولو نورو اقتصادي او اجتماعي وګړو د یوې ټولنې د هویت له پېژندنې سره باید په هغه معیارونو باندې خپل ځان یو بل سره په رسمیت وپېژني. که چېرې دې نقطه ته وګورو، نو د یو جغرافیه په رسمیت پېژندلو باندې، په یو سیاسي مدار او یو سیاسي پېژندنه باندې سره رسیږي، په دې چې نو ټول نړیوال د یو جغرافیه په نوم باندې یو هېواد سره خپل استازي ورلیږي او یو بل سره سیاسي تبادله او اړیکې سره ساتي، چې دا هم یو حقوقي مسله ده. چې د کورنیو د وزارت دا خبره کړې چې نو هم وایي موږ په رسمیت پېژني که نه پېژني، موږ په وړاندې فکر کوم چې دا یو مطلق قدم د مسؤلیت دی په حکومتداري چارو کې چې حکومت و حکومت والی او د حکومت چارې نه په ټوکو کېږي او نه هم په دې ضعیف الفاظو باندې څوک رایه کوي.
تاسو فکر کوئ جلیلی صاحب دا ډول څرګندونې کوم مثبت پایلې لرلی شي او که تاثیرات منفي به ډیر زیات وي؟
منفي اړخونه ډیر کورمه. لومړی اول دا چې دلته فیصله باندې یوه تاقیه شوې ده د حقانی صاحب لخوا، په دې دلیل باندې که چېرته موږ دې ته چې دا وایو چې موږ د امریکا په زور سړې د مټیانو په خوړلو په ایشولو باندې نه دي کړي، که چېرته بیا موږ بیا کتنه وکړو د استان اګلیس خبرو ته چې هغه ولې چې د 2001 د موږ د امریکایانو سره په اړیکې کې په مذاکراتو په خبرو او خاطرو باندې بوختو، نو دلته ګورې کچېته چې د کوټر په زور او د ټولې په زور او د مدیر په زور نو کیسه ده، نو هغه مذاکرات او هغه خبرې اترې او هغه مذاکرات چې په دې روانې وي چې استان اګلیس په خپل ولې چې دې احساس ما احساس دي توګه دلته په خپل ځای باندې معنا ورکې چې دلته یو معاملې او د معاملې زور دا برکت دي
مننه اتمر صاحب. لیوی خو که څه هم د طالبانو یو شمېر چارواکي وایي چې نړیوالې پرسمیت پیژنې یا نه پیژنې د دوی لپاره مهمه نه ده، خو له بلې خوا له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستې دوام لري. په راس کې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هم د امریکا متحده ایالات دی، سره له دې چې ځواکونه له افغانستان وتلي خو بیا هم تر اوسه پورې د څه باندې 2,350,000,000 ډالرو بشري مرسته کړې ده. تام راست افغانستان سره کیږي، د افغانستان له خلکو سره کیږي، دغه موضوع ته ولې طالبان اهمیت نه ورکوي؟ دوی د افغانستان پر خلکو واکمن دي، حکومت ته جوړ کړي، نړیوال د افغانستان له خلکو سره مرسته کوي. آیا دوی ته مهمه نه ده چې دوی هم باید د نړیوالو هم یو څه پام وساتي؟ هغه مشروع غوښتنې البته
ګوري یو شی ته چې مونږ باید متوجه اوسو، هغه د دولت مسؤلیت د خلکو په مقابل کې دی. چانې که کله د اسلام له نظره من دغه څه دی، کله چې که تاسو خلفای راشدین دوره وګوري، حضرت عمر وخت وګوري، د هغه په وخت کې هغه به په کورونو باندې د شپې ګرځېده، دغسې ویل کېږي، یعنی روایتونه دغسې دي چې دوی به د خلکو کورونو ته واک نیو ته درې چې څوک وګی نه، چا سره غله شته، چا سره نشته، څوک مجبوریتونه لري. دا یعنی په حقیقت کې دوی خپل ژوند د خلکو د خدمت دپاره وقف کړی و، او دا د دولتونو مسؤلیت دی چې دوی د خلکو آواز ته غوږ ونیسي، د خلکو مشکلات مرفوع کړي. په قرآن کې په حکمونو کې یو حکم دا دی، دا ډیر جدي خبره ده، زه نه پوهیږم چې زموږ دا مولوی صاحبان په دې باندې خبر دي که نه دي. په قرآن کې حکم دی چې ای سلطانه، تا ته امر کوم چې خپل د حاجت مندانو حاجت پوره کړه، یعنی خپل د رعیت حاجت پوره کړه. دا په قرآن کې حکم دی د خدای لخوا. اوس دلته زمونږ رئیس الوزرا وایي چې تاسو ډوډۍ د آسمان نه غواړئ، د خدای نه یې غواړئ ستاسو درکې. نو دلته سړی ګوري چې دغه مسؤلیت پذیري د دولتونو څومره دی. که دولت داسې چې په هغه کې هېڅ کار نه لري، نو بیا ضرورت د هغه دولت څه شی دی چې خلک باید دغسې یو دولت ومني؟ اوس تاسې وګورئ چې په مختلفو ارقامو کې د 40 میلیونو نه همدا اوس زیات خلک دوی عاجل مرستو ته، غذایي توکو ته او مرستو ته د نړیوال ضرورت لري. او دغه چې 2,350,000,000 ډالره تر اوسه پورې امریکا ورکړی، یقینا چې دا که مستقیم دی که غیر مستقیم دی، دا خلکو ته رسیږي په یو نوع که سره فکر وکړي. که یو تعداد طالبان هم دین استفاده کوي، دا ناممکن نه دی او دا عملي خبره ده. زه په دې باورم چې حتما دا کوي په مستقیم یا په غیر مستقیم توګه، دوی هم ترې نه ګټه اخلي. خو لیکن په مجموع کې دا د خلکو دپاره دغه مرستې ورځي، او دا بیا هم تر یو حده پورې د دغه مشکلاتو مخنیوی کولی شي. اما که مونږ دغه فرصتونه هم بند کړو او خپل ځان داسې وبولو چې مونږ د آسمان نه راکوز شوي یو، او دا زموږ حق دی چې هر څه وغواړو هغه وکړو، دغه بیا د منلو نه دی، دا خلک نه مني.
اتمر صاحب کور ودان جلیلی صاحب دغه د طالبانو لوړپوري چارواکي چې تل په دې ټینګار کوي چې وای موږ ټول د پرسمت پیژندلو لپاره شرطونه معیارونه پوره کړی دي او نړیوال باید حکومت پرسمت پیژني. خو خند څه دی تر اوسه پورې؟ کوم خندونه د طالبانو د حکومت پرسمت پیژندلو په وړاندې شته؟
بدون دې شکه هغه معیارونه چې د ټولنې لپاره د ټولنې د نیازمندۍ او د هغه ټولنې د هغه ټولنې لپاره شته.
د طالبانو سرپرست حکومت کوم شرطونه پوره کړي؟ کوم معیارونه پوره کړي چې دوی په ټینګار کوي؟
اولا نه دې پوره کړي، په دې چې اوس هم د ملل متحد او ټولنې نړۍ دا خبره کوي چې د القاعده شتون، د ترهګري ډلې شتون په څو ولایتونو کې چې اخرنی راپور راخور شي، لکه غزنی، لوګر، ننګرهار، نورست، لغمان او نور بازی والی ولایتونو کې چې څو ګجهات جایزې وټاکلې چې د القاعده د استازي چې د ارتباطي وړې په شکل باندې په د ایران او د افغانستان په منځ کې چې راپته کوي هغه باید وپېژندل شي، هغه باید په ګوته شي. دا په خپله د یو اشاره ده چې هلته افغانستان اوس هم د ترهګرۍ ځاله لري، او هلته د تروریزم او د ترهګرۍ ځاله اوس هم شته چې نورو نړیوالو ته یې هم خطر وپېښوي. نو دا په خپله هغه د عدم د توافق دی چې نه د افغانېدلې چې هغه شرایط پوره کړي چې اهم شرایط پکې.
جلیل صاحب کور ودان، اتمر صاحب بیرته تاسو ته درځو. یو موضوع چې مطرح کېږي د افغانستان پر لپسې حکومتونه، البته تیر دغه معاصر تاریخ دی که وګورو تر ډېره د نړیوالو په مرستو متکي و. تیر جمهوري نظام هم په دې تیرو شلو کلونو کې تر ډېره د نړیوالو په مالي مرستو متکي و. له اویا سلنې زیات د افغانستان د حکومتونو بودیجه په بهرنیو مرستو ولاړه وه، او ځینې وختونه هم چې حکومتونه نسکور شوي یا له منځه تللي، یو علت همدا ده چې نړیوالو په مرستو لاس نیولی دی. کراش اوس دې خبرې ته چې که دغه تقابل دوام وکړي د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ، آیا د دې احتمال شته چې د طالبانو د سرپرست حکومت به هم د مخکنیو حکومتونو په سرنوشت گرفتار شي؟
ګورې، موږ په دغه لنډ وخت کې ډېر حکومتونه تجربه کړي دي. یعنی زما پسند چې زه ګورم هغه حکومتونه چې د بهر نه راغلي ول، د بهر په ټانکونو راغلي وو، او هغه قوت دوی د پیل خپا ویل، یعنی د پیل خپا چې کوم ځای کې ایښودل شي هغه بیا نه پورته کېږي. لیکن موږ ولیدل چې ډېر سپک هغه پښه پورته شو، هغه حکومتونه سقوط شو. د خپله د طالبانو دغه اوله دوره د همدغسې لاملونو له کابله ډېر په اسانه توګه سقوط کړه. موږ وایو چې دغه تکراري تجربې بیا مه تکراروئ. تاسې خلکو ته لاړ شئ او د خلکو نه مشروعیت او قوت واخلئ. که موږ تقابل ته ځو او نړیوال ته داسې یو خبره کوو چې موږ ستاسې د مرستو هیڅ پروا نه ساتو او دې ته ضرورت نه لرو، دا زموږ مشکل ورځ تر بلې زیاتوي. موږ باید د دغه امکاناتو نه پوره استفاده وکړو. تېر نظامونه هم دغسې وو، ډېر خلکو په اصطلاح امکانات درلودل، امکانات وو. همدا اوس هم موږ کوو. افغانستان د شل کاله مخکې نه که اوس تاسې وګورئ څه په مستقیمه توګه یا څه په غیر مستقیمه توګه دا ولس ته دغه پیسې رسېدلې دي. دغه تغییر چې تاسې ګورئ په ژوند کې، دغه تغییر تاسې ګورئ په ښارونو کې، دغه تغییر تاسې ګورئ د خلکو په جایدادونو کې، په کورونو کې، دغه ټول هغه پیسې دي چې د بهر نه راغلي وې. دلته اوس هم که څومره موږ نړیوالو سره خپل روابط ښه ساتو، دغه امکانات شته چې موږ سره مرستې او کومک وشي. او که موږ وغواړو چې دغسې یو نقطې ته لاړ شو چې په هغه خبرو باندې تاکید وکړو چې هغه نړیوال سره زموږ تقابل زیاتوي، دا موږ ته مشکلات پیدا کوي په راتلونکي کې. او دا مشکلات اوس دوی داسې فکر به وکړي چې دا مشکلات هغه رهبری ته نه دی، دا خلکو ته دی، لیکن بالاخره دغه د دوی ګریوان نیسي. همدغه خلک به بیا مشکلات دوی ته جوړوي، ځکه کله چې وایي په تنګ آمد په جنګ آمد، بیا که څومره فقر ډیریږي د دې امکان ډېر دی چې بیا ولس تصمیم نیسي په یو بله لاره باندې دوی خپل هغه تظاهر وکړي او حکومت چلنج کړي.
مننه اتمر صاحب. جلیلی صاحب، هم د طالبانو د حکومت پرسمیت پیژندنې موضوع ته راځو. تر اوسه پورې نړیوال په دې برخه کې یو اجمالري هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلی، خو په عین حال کې د سیمې د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي، حتی د سفیرانو په سطحه د دوی سفیران په خپلو هیوادونو کې منلی دي. آیا فکر نه کوئ چې دا یو ډول طالبانو ته داسې پیغام ورکوي چې که لویدیز تاسو په رسمیت نه پیژني، بلکې د سیمې هیوادونو سره په دغه جغرافیه کې راکړه ورکړه لرو او د دوی سره اړیکې لرل د موږ لپاره مهم دي؟ د وخت په تیریدو سره به دوی د فکر کوي چې مثلا نور لویدیز به هم په همدغه پل باندې پل کېږدي لکه د ګاونډیو او د سیمې یو شمېر هیوادونو چې اوسې ښایي دی.
رسمی ډول په رسمیت نه پیژنې، مګر په سلیقوي ډول باندې، یعنې د خلاف د ډیپلوماتیکو ډیپلوماسي او نزاکتونو په اساس باندې یو هیواد چې د بل هیواد استازي په خپل هیواد کې مني، په غیر رسمي ډول باندې د ډیپلوماتیک اړیکې نه، بلکې د سلیقوي روابطو ته وایي، لکه چین، لکه پاکستان، لکه ایران، دی هر یو یا لکه روسیا، لکه باندې نور د سیمې هیوادونو یا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو دا یو سلیقوي تعامل دی. چارې هیواد وړي خپل د ګټې لپاره یو تعامل سره ولري. تاسو وګورئ چې ایران د طالبان استازي په داس غیر رسمي ډول باندې دی منلې دی، چې هلته مثلا سفارتخانه ورته ورکړه، د سفیر په توګه باندې په غیر رسمي ډول باندې منلې. تاسو د ایران د چارواکو خبرې واورئ، وی که چې د ضرورت شي نو موږ په غزه کې د حماس په دهم د ملاتړ په اشاره په ډول باندې موږ د هغه د طالبانو نه انتظاریان وړ ګوري. دی دا د توسل کې یو ډول یو تعامل دی چې هر یو د ایران ته طالبان پر استعدام د رسمیت باندې په سلیقې ډول پیژندل نه، په ډیپلوماټیکو هنرونو او فن باندې یو په نزاکتونو باندې او یو خپل د ملي ګټو د پاره د خپل د استخباراتي دی
مننه جلیلی صاحب. جلیلی صاحب، خبره دا ده چې همدغه هیوادونه هم د نړیوالې ټولنې یوه برخه دي. هر هیواد خپلې ګټې پالي او دا چې آیا بل حکومت په رسمیت وپیژني نه پیژني، هغه د خپلو ګټو په اساس باندې خپل پل اخلي. مننه. اتمر صاحب، په دې برخه کې تاسو څه وایاست چې آیا دا یو نادرست پیغام نه ورکوي طالبانو ته؟ ځینې هیوادونه چې اوس ډېر ورسره نږدې کېږي، تر سفیران تر کچه پورې د دوی منل کېږي په هیوادونو کې.
اول خو دا ډېر د تاسف ځای دی چې تر اوسه پورې طالبانو په دغه برخه کې خپل دریس نه دی اعلان کړی چې داسې ولې یو بل هیواد سفیر یا نماینده د افغانستان په سر باندې داسې لوی قمار وهي. په حقیقت کې دا ډېر یو بد پیغام و افغانانو ته چې د مطبوعات لارې نه دغه د ایران نماینده ورکړه. زه فکر کوم باید دلته طالبانو خپل موقف روښانه کړی وای. په هر صورت که راشو ستاسو سوال ته، ګورې په اوس وخت کې دغه چانس د طالبانو په خوا دی، ځکه چې دغه رقابتونه د شرق او د غرب ډېر قوي دي او طالبانو په دغه رقابتونو کې ځان اچولی دی، یعنی په یو نوه شرقي بلاک د طالبانو نه پلوي کې دوی ته په سیمه کې کنفرانسونه نیسي.
اتمر صاحب، ډېر وخت نه لرو، څو ثانیې پاتې دي، مهرباني.
امکانات ورکي، لیکن دا به تر تله پورې نه وي، ځکه که په عمومي توګه د شرق او د غرب مسائل حال کی دو شو دا خود په خود د طالبانو حکومت باندې تاثیر ولی او د دې تغییرات رامنځته کیږي.
مننه. د سیاسي چارو شنونکو او د جرمني په برلین کې د آی سی ډی پونتون او استاد اساق اتمر او د کورونو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی چې د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مرسره ګډون وکړ.
مسافرې مدل نریک مسافر چې تش پتنا یادوم شړ رازنا و مسافر مسافر خړل یا یارا مسافر پایزار و پاسا چې د تل خو لو ما و مسافر و مسافر مولا د خپل مسافر مسافر موجنے عالم مسافر چرتا بے خویندے خود دیدن پتما بنا مسافر چنئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخ مارو سوکھ دلا سنا بم سافرا بم سافرا مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا